आज व्यू 360 में मौजूदा कौमी असेंबली का इख्तितामी सेशन जारी, आइंदा इलेक्शन कब होगा, यकीनी जवाब किसी के पास नहीं। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियो से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ, वेलकम टू द शो। पाकिस्तान की 15वीं कौमी असेंबली आज अपने इख्तितामी सेशन में है। मौजूदा असेंबली की मुद्दत 13 अगस्त को खत्म होनी थी, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास 60 दिन में इलेक्शन करवाने का वक्त होता, लेकिन पीडीएम ने इस असेंबली को 4 दिन पहले खत्म करने का फैसला करके इलेक्शन कमीशन को नए इंतखाबात करवाने के लिए 30 दिन का इजाफी वक्त दे दिया। मुश्तरका मफादात काउंसिल की तरफ से नई मरदमशुमारी के नतज मंजूर कर लिए जाने के बाद ये वाजे हो चुका है कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकेंगे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को नई हलका बंदियों के लिए मजीद वक्त दरकार होगा। लेकिन बात यहां रुकती नहीं है, ऐसी कयासराइयां भी हो रही हैं कि आइंदा इंतखाबात शायद अगले साल मौसम बहार में हो। यह खदशा भी है कि शायद इंतखाबात एक या दो साल तक हो ही नहीं। आज हम शो में बात करेंगे कि पाकिस्तान में इंतखाबात से मुतल्लिक शकूक व शुबहात क्यों बढ़ रहे हैं। आज के इस इख्तितामी इजलास में मुंतखब अरकान की जिम्मेदारी से लेकर सिक्योरिटी, महंगाई और मुल्क की मौशी हालत समेत बहुत से मौजूदात पर बात की गई, जिसमें वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी बहुत से चीज़ों पर बात की, जिसमें उन्होंने अपोजिशन के साथ बर्ताव और उनके साथ जो बर्ताव किया गया जब वो अपोजिशन में थे उस पर भी बात की। मौजूदा अपोजिशन लीडर ने तो ये भी कहा कि निगरान हुकूमत को महंगाई पर काबू पाने पर फोकस करना चाहिए, यानी महंगाई भी निगरान हुकूमत की बास्केट में ही जाएगी अगले कुछ अरसे में। एक और हकीकत यह भी है कि इससे पहले पीडीएम की बाज़ जमातों और लीडर ऑफ अपोजिशन ने यह शिकायत की है कि निगरान हुकूमत के लिए नए वजीर आजम के नामों पर उनसे मुशावरत नहीं की गई, और यह हकीकत है कि अभी तक निगरान वजीर आजम का नाम सामने नहीं आया है। और यह बातचीत साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियाँ नवाज शरीफ के दरमियान हो रही है। इस सिलसिले में यह अमर भी आम है कि इस मुशावरत में दोनों जमातों की बाकी सीनियर लीडरशिप भी इन मुलाकातों में मौजूद नहीं है। इस्लामाबाद में हमारे रिपोर्टर अली फुरकान इस बारे में और इलेक्शन के बरवक्त इनेकाद पर मुल्क की बाज़ सियासी पार्टियों के रहनुमाओं और अरकान असेंबली से बातचीत कर रहे हैं, और उन्होंने उनसे ये पूछा कि उनके ख्याल में क्या इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे। उन लीडर्स ने उनके सवालों के जवाब में क्या कहा, इस बारे में जानने के लिए हम चल रहे हैं इस्लामाबाद अली फुरकान के पास। अली, बताइए कि जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के रहनुमा हैं उनसे जो आपकी बातचीत हो रही है, उससे आपको इलेक्शन के इनेकाद के बारे में क्या तासर मिल रहा है?
जी बिल्कुल, अभी आज जिस तरीके से आपने बताया कि असेंबली का अपना अहतमामी रोज है और अहतमामी तकारीर हुई है, लेकिन इसके बावजूद ये कोई भी सियासी रहनुमा इसके ऊपर बहुत यकीन से ये बात नहीं कर पा रहा है कि इंतखाबात कब होंगे। ये उम्मीद की जा रही है बाज़ रहनुमाओं की जानिब से कि इंतखाबात जो हैं वो आइंदा साल के शुरू में हो जाएंगे, लेकिन ये बात अब हतमी तौर पे ये कही जा सकती है कि मरदमशुमारी के नतज को जारी होने के बाद अब तमाम सियासी रहनुमाओं और जमातों को इस बात का यकीन हो चुका है कि मुकर्रा वक्त के ऊपर इंतखाबात नहीं होंगे, बल्कि आइंदा साल जो है वो चले जाएंगे। कम से कम भी अगर जल्दी भी होंगे तो ये आइंदा साल से।
क्या ये वाहिद वजह है कि लोगों को लग रहा है या लीडर्स को लग रहा है, पॉलिटिकल लीडर्स को लग रहा है कि इंतखाबात में ताखीर हो सकती है, या कोई और भी वजह है?
ये तो वो है जो कि तकनीकी वजह है जिसको आप आईनी वजह बता सकते हैं, लेकिन कुछ जमीनी हकायक भी हैं जिनसे जो है वो सामना है इस वक्त के मौजूदा इंतखाबी इतिहाद को, जिसमें खास तौर पे तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत है और पंजाब और केपीके में उनको उनके मुकाबला जो है वो करना है, उसके लिए वो शायद अभी पूरी तरह तैयार नहीं है। इसके अलावा जो हुकूमत रही है गुज़श्ता 1.5 साल में पीडीएम की इत्तेहादी जमातों की, उसकी कारकर्दगी भी तो बहुत ज़्यादा मुतमिन नहीं है, और उसको लेके अवाम में जाना उनके लिए इतना आसान नहीं है। तो ये वजूहात भी साथ साथ हैं, जो माशी सूरत हाल में तो बहुत ज़्यादा बेहतरी नहीं आई है, तो हुकूमत को भी किसी न किसी पसे पर्दा ये एहसास तो है, वो यकीनी हो है उन रहनुमाओं में कि अगर इलेक्शन आगे जाते हैं तो शायद उनको इस हवाले से इलेक्शन कैंपेन में मुहिम में उनको कुछ आसानी जो है वो हो सकती है, ये उसके अलावा। लेकिन बहरहाल तकनीकी और आईनी वजह जो है वो मरदमशुमारी ही है, और ये भी कोई वाजे नहीं है इलेक्शन مردم شماری کو لے کے بھی کہ وہ آئندہ سال کے شروع میں ہو سکیں گے. اس وقت بھی بعض سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مردم شماری کے نتائج کے اوپر اعتراض کیے ہوئے ہیں, جس میں خاص طور پہ بلوچستان کی جماعتیں ہیں, اور سردار اختر مینگل اس بات کا عندیہ دے چکے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ بھی اس کو لے کے جا سکتے ہیں. تو یہ معاملہ مردم شماری کا بھی ابھی حقیقی طور پر طے نہیں ہے.
یہ تو جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں, ظاہری بات ہے آپ دارالحکومت میں ہیں اور وہاں جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں ان کی وجوہات بھی ہیں, لیکن آفیشلی پی ایم ایل این یا پی 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 جو دو بڑی پارٹیاں ہیں پی ڈی ایم کی, وہ اس بارے میں کیا کہتی ہیں کہ کیا الیکشن میں تاخیر جس کا اندیشہ کیا جا رہا ہے کیا ایسا ہی ہوگا, یا ان کی رائے یہ ہے کہ الیکشن اپنے وقت کے اندر نہ بھی ہو سکے تو چلیے تین نہیں تو پانچ مہینے میں ہو جائے گا, جس کے بارے میں اب تقریباً یقین کیا جا سکتا ہے کہ نئی حلقہ بندیوں میں اتنا وقت تو لگے گا.
یہ جو حکومت میں شامل جماعتیں ہیں ان میں سے زیادہ تر تو یہ چاہتی تھی کہ مردم شماری پرانی کے اوپر انتخابات, اور ان کی یہ بیانات ریکارڈ کے اوپر موجود ہیں, لیکن اس کے بعد یہ ایک تبدیلی واقعہ ہوئی ان کے موقف میں, اور اس کو ایک مردم شماری کے نتائج جاری کر کے نئے مردم شماری کے اوپر لے کے جایا گیا. اس لیے اس سے پہلے تو یہ جماعتیں کہتی تھی کہ انتخابات وقت پر ہوں گے, لیکن مردم شماری کے نتائج جاری ہونے کے بعد اب یہ رہنما امید کیے ہوئے ہیں, جس سے بھی ہماری بات ہوئی تو وہ اس طرح یہی کہتا ہے کہ انہیں امید ہے کہ مردم شماری کا عمل جو ہے وہ جلدی مکمل ہوگا, اپنے وقت کے اوپر ہوگا, اور آئندہ سال کے شروع میں جو ہے وہ انتخابات ہو سکیں گے. لیکن یہ امید کی حد تک ہے, اس بارے میں حقیقی طور پہ ابھی تک کوئی سیاسی رہنما کوئی جماعت اپنا موقف لے کے نہیں آئی ہے سامنے.
رائٹ, بہت شکریہ علی فرقان, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے اسلام آباد میں نیشنل اسمبلی کے باہر سے, جہاں اس وقت پاکستان کی موجودہ نیشنل اسمبلی کا اختتامی سیشن چل رہا ہے. تھینک یو سو مچ. پاکستان میں انتخابات کے انعقاد اور اس کی تاخیر پر صرف پاکستان کے اندر ہی تشویش نہیں, پاکستان سے باہر بھی تشویش پائی جاتی ہے. تازہ ترین صورتحال کے بارے میں حالیہ دنوں میں امریکی کانگریس کے اراکین کے لیے واشنگٹن میں ایک بریفنگ کا اہتمام کیا گیا تھا, جس میں کانگریس کے اراکین نے پاکستان میں الیکشنز اور جمہوری اقدار سے متعلق اپنی رائے اور تشویش کا اظہار کیا تھا. ہمارے ساتھی صبا شاہ خان نے کچھ اراکین سے وہاں پر بات کی, آئیے پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس بارے میں بات کریں گے پاکستان کے معروف صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑائچ سے.
میں چاہتا ہوں کہ تمام رہنما اپنے حمایتیوں پر زور دیں کہ وہ کسی بھی طرح کے تشدد میں ملوث نہ ہوں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی اہم ہے کہ پاکستان کے لوگوں کو ووٹ ڈالنے کا موقع ملے اور وہ مختلف رہنماؤں میں انتخاب کے لیے ووٹ ڈال سکیں, اور اس عمل میں شفافیت ہو اور انتخابات نگرانی میں ہوں.
امریکہ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنے بین الاقوامی شراکت داروں کے ساتھ واقعی شفاف اور آزادانہ انتخابات کرائے جو شفاف ہوں اور جن کی نگرانی ہو, تاکہ پاکستان آگے بڑھ سکے, تاکہ ہم انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں, قتل و غارت کے واقعات جو جاری ہیں, قید و بند کی کوششیں, آزادی صحافت اور اجتماع پر پابندیاں ختم کر سکیں. یہ سب کسی بھی جمہوری قوم اور ان اداروں کے خلاف ورزی ہیں جو حقیقی جمہوریت کی عکاسی کرتے ہیں.
میں انتخابات کے وقت کے بارے میں مسلسل غیر یقینی صورتحال سے بہت فکر مند ہوں, جیسا کہ میرے کچھ ساتھی بھی ہیں. انتخابات کی تاریخ کا تعین بہت اہم ہوگا تاکہ انتخابات ہوں اور جلد کرائے جائیں. میں پاکستان میں فریقین پر زور دیتا ہوں کہ وہ تاریخوں پر اتفاق کریں اور ملک کی سپریم کورٹ اور آئین کے مطابق انتخابات کرائے جائیں. جیسا کہ آپ تصور کر سکتے ہیں, ہم پاکستان میں کسی خاص سیاسی جماعت کی وکالت نہیں کرتے, لیکن ہم جس چیز کی وکالت کرتے ہیں وہ جمہوریت اور پاکستانی عوام کے حقوق کا احترام ہے.
میں آج یہاں آنا چاہتا تھا کیونکہ میں بریڈ شرمن کے بیان کی حمایت کرنا چاہتا ہوں. میں بھی پاکستان کا دوست ہوں, لیکن جیسا کہ بریڈ نے کہا, پاکستان کو دنیا کو یہ دکھانا چاہیے کہ وہاں ایک حقیقی چمکتی اور زندہ جمہوریت ہے.
پاکستان میں نگران حکومت کے نظام پر سوالات کیوں اٹھائے جا رہے ہیں, اور الیکشن میں یہ ایک بڑا سوال بھی کیوں ہے کہ الیکشن کی تاخیر اور نگران حکومت, پی ڈی ایم کس طرح سے اس سارے معاملے کو لے کر چلے گی, اور جو ابھی تک پرائم منسٹر کے نام پر اتفاق نہیں ہو سکا نگران پرائم منسٹر کے نام پر, اس کی وجہ سے یہ شکوک و شبہات بڑھتے ہی جا رہے ہیں. اور یہ شکوک و شبہات یہی ہیں کہ آئندہ انتخابات کے لیے قائم کی جانے والی حکومت غیر جانبدار ہوگی یا نہیں, کیونکہ اس سے پہلے حکومتی جماعت کے دو لوگوں کے نام آئے تھے میڈیا میں کہ انہیں کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بنایا جا سکتا ہے, اور اس سے یہ خدشات مزید بڑھ گئے. تو اس سلسلے میں بعض ہلکے شکوک و شبہات کا اظہار کیوں کر رہے ہیں, اس سلسلے میں ہماری رپورٹر ارم عباسی نے گفتگو کی ہے پاکستان میں پارلیمانی نظام پر نظر رکھنے والی تنظیم پل ڈاٹ کے سربراہ احمد بلال محبوب سے.
دیکھیے, حقیقت یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا رول اس پورے الیکشن کروانے کے عمل میں بہت ہی کم ہے, سوائے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو مینٹین کرنے کے. وہ کچھ بھی اپنے طور پہ نہیں کر سکتے, ایون یہ کہ وہ کسی افسر کا تبادلہ بھی الیکشن کمیشن کی منظوری کے بغیر نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ وہ سامنے نظر آتے ہیں, فیس پہ وہ ہوتے ہیں, تو عام تاثر یہی ہوتا ہے کہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے کیا ہے تو الزام بھی ان پہ کافی لگتے ہیں. لیکن 2017 کے بعد جب یہ لا بنا تھا اس میں تو آپ غور کریں تو اس میں اتنی پابندیاں ہیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ پہ کہ اس کے پاس کرنے کو سوائے روٹین قسم کی چیزوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہ الزام الیکشن کو فیئر اور فری بنانے کے ضمن میں کسی پہ لگنا چاہیے اور لگتا بھی ہے تو یا تو الیکشن کمیشن ہے, لیکن اس سے بھی بڑھ کے اس ملک کی جو پاورفل ادارے ہیں ان کے بارے میں ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایسی چیزیں ممکن بنا سکتے ہیں اور وہ الیکشن ڈے پہ نہیں ہوتا. موسٹلی وہ چیزیں الیکشن سے بہت پہلے پلان ہو جاتی ہیں, ان کے اوپر عمل بھی ہو جاتا ہے, اور کوئی رہی صحیح کسر ہوتی بھی ہے تو وہ الیکشن کے بعد پوسٹ پول ریگنگ کے زمن میں ہو جاتی ہے.
ایک یہ بھی موقف سامنے آیا ہے کہ پاکستان میں فری اینڈ فیئر شفاف الیکشن یقینی بنانے کے لیے یو این کو ایز اے آبزرور کہا جائے کہ وہ پاکستان کے الیکشنز آبزرو کریں. آپ اس سے کتنے متفق ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس پروسیس سے یو این اگر آبزرو کرے پاکستان کے الیکشنز تو کوئی امید بندھے گی کہ انتخابات میں دھاندلی نہ ہو؟
دیکھیے, ماضی میں بھی یہاں پہ فورن آبزرورز آ کے انتخابات کو آبزرو کرتے رہے ہیں. سب سے بڑا مشن تو یورپین یونین کی طرف سے آتا تھا جو کئی سو افراد پہ مشتمل ہوتا تھا, اور وہ غالباً 4 مہینے یا 6 مہینے کے قریب ان کا یہاں سٹے ہوتا تھا, اور وہ بہت باریک بینی سے الیکشن کے پورے پروسیس کو اور الیکشن کے عمل کو دیکھتے تھے, اور اس کے نتیجے میں پھر ایک رپورٹ بھی بناتے تھے. 2002 کا مجھے یاد ہے کہ انتخابات میں ان کی جو رپورٹ تھی بہت کنٹروورشل ہوئی تھی کیونکہ حکومت نے اس پہ بہت اعتراض کیا تھا, لیکن وہ بہت صحیح رپورٹ تھی اور بہت میرے خیال میں جرأت مندانہ رپورٹ تھی. تو اسی طرح انہوں نے بعد میں 2008 اور 2013 کے انتخابات اور 2018 کے انتخابات کے بارے میں بھی اپنی رپورٹیں شائع کی ہیں. تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے ہاں انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل آبزرورز نہ آتے ہوں. تو یو این کی مجھے نہیں پتا کس حد تک وہ ان کے ہاں ایکسپرٹیز ہے, لیکن اگر یورپین یونین آ رہی ہے اور ہمارے ہاں ایک روایت ہے کہ ہم ایسے انٹرنیشنل آبزرورز کو آنے دیتے ہیں اور وہ آزادی سے کام کرتے ہیں, تو وہ جو بھی آبزرورز آئیں, خواہ وہ یو این بھی اگر آبزرورز میں سے ایک آبزرور وہ بھی ہوں اور وہ بھی آئیں اور وہ بھی دیکھیں, تو کوئی مذاکرہ نہیں ہے اس میں.
جب پہلے ہی میڈیا پہ قدغنے ہوں اور صحافی جو ہیں وہ مسنگ ہوں اور بہت سارے میڈیا اونرز اور اینکرز یا رپورٹرز شکایت کر رہے ہوں کہ ان کو جو ہے وہی سچ بولنے کی, کچھ کیسز میں ان کا الزام ہے کہ وہی سچ بولنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو سٹیٹ کا سچ ہے, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماحول پہلے سے ہی ڈاؤٹس پیدا نہیں کرتا؟
یقیناً یہ ڈاؤٹ پیدا کرتا ہے, اور ہم نے یہ دیکھا تھا 2013-2018 کے انتخابات سے پہلے بھی, ایک سال پہلے جو ماحول بننا شروع ہوا تھا بلاخر اس نے 2018 کے انتخابات کو انفلوئنس کیا تھا, اور اسی طرح ماضی میں بھی کچھ انتخابات کا میں ذکر کر سکتا ہوں, 1988 کے الیکشن کا, 1990 کے الیکشن کا, جہاں پہلے سے ماحول بنایا جاتا ہے اپنے خاص قسم کے کچھ مقاصد کے لیے. تو اس وقت بھی یہ بات کہی جا سکتی ہے, لیکن میرے خیال میں ٹیسٹ اس وقت ہوگا جب الیکشن کی ڈیٹ کا اعلان ہوگا, اور اس وقت الیکشن کمیشن امپاورڈ ہوگا پوری طرح سے کہ وہ میڈیا کے بارے میں بھی شکایات کا جائزہ لے سکے.
اسمبلی کے آخری دن میں تقاریر آپ آج سن رہے ہوں گے, بہت سے لوگ کتھارسس کر رہے ہیں کہ کیا ہونا چاہیے تھا, کیسے ہونا چاہیے تھا, کیا نہیں ہو سکا, کیا اچیو کیا جانا چاہیے اور ان کی ذمہ داری کیا ہے, منتخب ارکان کی ذمہ داری کیا ہے. یہ سب تقاریر تو آپ سن ہی رہے ہیں, لیکن ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ اس موجودہ اسمبلی کے آخری دنوں میں ایوان سے سینکڑوں بلز اور ترامیم بہت جلد بازی میں پاس کروائی گئیں, جس پر پی ڈی ایم کی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے بعض قانون سازوں نے بھی اعتراض کیا. منگل کو یعنی آج سے صرف ایک دن پہلے ایوان بالا یعنی سینٹ میں 122 بلز اور 7 ترامیم پیش کی گئیں. ایسے میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ایوان قانون سازی سے متعلق قانونی تقاضے اور اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے. اسی بارے میں آپ ہمارے سبھی دیکھنے والوں کو یاد ہوگا کہ پارلیمنٹ نے حال ہی میں آفیشل سیکرٹ ترمیمی بل پاس کیا ہے, جس پر مختلف حلقوں کی جانب سے شدید تنقید ہو رہی ہے. اس قانون پر تنازعہ کیا ہے اور قانونی ماہرین اور سول سوسائٹی اس پر کیوں تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں, یہ جاننے کی کوشش کی ہے اسلام آباد سے ہماری رپورٹر گیتی آرا انیس نے.
میں سمجھتی ہوں کہ یہ کالا قانون ہے اور مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے لا میکرز نے اس کو پاس کر دی ہے. یہ کیسے پاس کرتے کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی انٹیلیجنس ایجنسی کسی کے گھر کے اندر گھس جائے, اس کے دروازے توڑ کے گھس جائے اور بغیر کسی وارنٹ کے اس کی چیزیں وہاں سے لے جائے اور اس کے اوپر ایک انویسٹیگیشن شروع ہو جائے, اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس انویسٹیگیشن کے جو ہے وہ ایف آئی اے کے حوالے تو کیا گیا ہے مگر جو جے آئی ٹی ہے اس کے اندر خود انٹیلیجنس ایجنسیز کو ڈالا ہوا ہے. تو یہ کہاں کا قانون ہے کہ جی آپ انویسٹیگیٹ بھی آپ ہی کریں اور اٹھا کے بھی آپ چیزیں لے کے جائیں. اور اس ایکٹ کے اندر جو خوفناک بات ہے جو پہلے بھی 1923 کے ایکٹ میں انگریزوں نے بھی ڈالی تھی مگر اس کو اور بھی مزید گھنونا کر دیا ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923 کو. انگریزوں کے زمانے سے بھی جب ہم ان کے سلیوز تھے اس سے بھی بدتر انہوں نے کر دیا ہے, اور جو وسیع کر دیا ہے جتنے بھی ڈسکرپشن ہے, جس طرح کہ اس کے اندر سوشل میڈیا کو ایڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو ڈاکیومنٹ کے حوالے سے صرف ڈاکیومنٹ نہیں کہا, یہ بھی کہا ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا اور یہ ساری چیزیں بھی اس کے اندر ایڈ کر دی ہیں, اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر آپ نیت بھی کرتے ہیں اس جرم کرنے کی تو وہ بھی اس ایکٹ کے زمرے میں آتا ہے.
میں آپ کو ایک بنیادی بات بتاؤں, جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ ہے 1923 کا, اس میں جتنی بھی چیزیں ہیں جتنی بھی خلاف ورزیاں ہیں اس وہ مشروط ہیں ایک چیز سے, کہ اس ایکٹ سے یا وہ انفارمیشن لیک کرنے سے دشمن کو فائدہ پہنچتا ہو. تو وہ جتنے بھی اس میں جرائم ہیں جو وہاں پہ اس کی تشریح کی گئی ہے تو وہ مشروط تو اسی سے ہی ہیں. تو اینیمی پھر جو ہے وہ تو پھر آپ نے ڈیفینیشن جو ہے وہ تو ایز سچ اس لا میں نہیں ہے, وہ تو پھر سٹیٹ نے تعین کرنا ہوتا ہے کہ آپ کا کون دشمن ملک ہے اور کون سا جو ہے وہ دوست ملک ہے. ایون اس میں یہ بھی ہے کہ اگر کسی فورن کنٹری کو بھی اس کا فائدہ پہنچ جائے جو کہ آپ کے مفادات سے متصادم ہو. تو آفیشل سیکرٹ ایکٹ تو بیسیکلی اسی چیز کا احاطہ کرتا ہے.
سارے جو قوانین بنتے ہیں اس کے جیسے, اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ اپنے جو سیاسی مخالف ہیں ان کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں, اور کوئی اختلاف رائے رکھتا ہے تو اس کے خلاف بھی استعمال ہو سکتے ہیں. تو ان میں یہ خطرہ ہوتا ہے, اس لیے ہم اس کے بالکل خلاف ہیں.
جو آرٹیکل 8 ہے آئین پاکستان کا, وہ کسی بھی شہری کو یہ حق دیتا ہے کہ کسی بھی قانون کو یا اس کی کسی شک کو اس بنیاد کے اوپر چیلنج کر سکتا ہے, ہائی کورٹ میں بھی اور سپریم کورٹ میں بھی, کہ وہ آئین میں دیے گئے جو شہریوں کے بنیادی حقوق ہیں اس سے متصادم ہے. تو ایسی پٹیشنز آپ کو پتا ہے ابھی بھی بہت سارے کیسز ہیں جو کہ, اور اس میں پھر سپریم کورٹ از خود اختیار بھی استعمال کر سکتی ہے. تو ہائی کورٹ میں اگر کسی نے کرنا ہے تو پھر کسی فریق نے یا کسی شہری نے کرنا ہے.
اب ہم نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ جب آپ کالا قانون پاس کرتے ہیں تو وہ کالا قانون آپ کے ہی گلے پڑتا ہے, یہ پاکستان کی ہسٹری ہمیں بتاتی ہے. تو میں ان سیاستدانوں کو بھی ایک طرح سے وارن کرنا چاہتی ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے جب یہی قانون استعمال ہو کے ہوگا اور انٹیلیجنس ایجنسیز آپ کے گھروں کے اندر جائیں گی اور اریسٹ وارنٹ کے بغیر جو ہے آپ کے گھروں کی تلاشی ہوگی, وہ دن دور نہیں ہے.
جی آپ نے یہ پیکج دیکھا جو ہماری رپورٹر گیتی آرا نیس نے اسلام آباد سے بنایا, اور جس طرح سے آپ نے ماہرین کی آرا سنی کہ اس قسم کے قوانین جب بنائے جاتے ہیں تو وہ کسی ایک پارٹی یا کسی ایک گروپ کے خلاف استعمال نہیں ہوتے, وہ سبھی کے خلاف استعمال ہوتے ہیں, اور جب اس طرح کی بلینکٹ اتھارٹی دے دی جاتی ہے کسی بھی ادارے کو تو پھر وہ ادارہ چاہے کوئی بھی ہو وہ اس اتھارٹی کا استعمال کرتے ہوئے بالکل جھجکتا نہیں ہے, اور ایونچولی اس کا نقصان عام لوگوں کو ہوتا ہے, اس سے ہیومن رائٹس متاثر ہوتے ہیں, اس سے ایک ایسا ماحول کریٹ ہو جاتا ہے جس سے خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے, اور یہی اس پیکج میں ہمارے جو ماہرین تھے انہوں نے اس بارے میں بات بھی کی. گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں, میں نے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام میں ہمیں سہیل وڑائے جوائن کریں گے, لیکن ہمارا ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا, ان کی کمٹمنٹ تھی ہمارے ساتھ لیکن بات نہیں ہو پا رہی, اور مجھے بتایا جا رہا ہے کہ ہمارے رپورٹر علی فرقان جو ہیں وہ دوبارہ ہمارے ساتھ ہیں اسلام آباد سے, جو کہ پاکستان میں نیشنل اسمبلی کے باہر اس وقت موجود ہیں. علی, کچھ اور چیزیں جو کہ چہمگوئیاں جو ہو رہی ہیں یا جو قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں دارالحکومت میں, اس پر بھی بات کر لیتے ہیں. خاص طور پر پی ٹی آئی جو اپوزیشن کی پارٹی ہے یا ایک ایسی پارٹی ہے جو کہ اس وقت زیر عطاب ہے, اس کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو الیکشن میں تاخیر کی وجوہات اس وقت نظر آ رہی ہیں یہ گڑھا مبینہ طور پر پی ڈی ایم کی جماعتوں نے خود کھودا ہے اور وہی اس کا شکار بھی ہوں گی. آپ نے پہلے بھی بتایا کہ پی ڈی ایم کی جماعتوں کے اندر بھی تشویش پائی جا رہی ہے, بعض جماعتیں اعتراض بھی کر رہی ہیں. عام ایک تاثر وہاں پر جن لوگوں سے آپ کی بات ہو رہی ہے وہ کیا دے رہے ہیں کہ کیا واقعی پی ڈی ایم نے پچھلے کچھ عرصے میں جس قسم کی قانون سازیاں کی ہیں اور جس طرح سے اس میٹر کو وہ لے کے چلے ہیں یہ ایک وجہ ہے, اور اگر الیکشن نہیں ہوتا تو اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم ہوگی؟
یقینی طور پہ یہ احساس پی ڈی ایم کی جماعتوں کے جو قائدین ہیں ان کے اندر بھی پایا جاتا ہے کہ اگر یہ جو صورتحال ہوئی ہے انتخابات میں تاخیر کی اور اس کی ایک قانونی اور ایک آئینی جواز جو فراہم کیا گیا ہے تو اس حکومت نے کیا ہے اس میں تاخیر کا, اور لیکن ان کو یہ لگتا ہے, ان کو یہ امید ہے, ان کا یہ گمان ہے کہ یہ تاخیر بہت زیادہ لمبی نہیں ہوگی, اور یہ تاخیر سینٹ کے الیکشن جو کہ مارچ میں ہونے ہیں آئندہ سال, اس سے پہلے یہ الیکشن عام انتخابات ہو جائیں گے, قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں تشکیل پا جائیں گی, لیکن اس کے باوجود یہ امید کی حد تک جو ہے وہ رہنما ہیں. کوئی بھی جو حکومتی رہنما ہے اس وقت وہ یقین کے ساتھ اس کے اوپر بات نہیں کر رہا, اور ان کو یہ خدشات موجود ہیں جن کا وہ اظہار کرتے ہیں. یہ اظہار جو ہے وہ بہت سارے رہنما اور ریکارڈ کر چکے ہیں کہ جو مردم شماری کے اگر نتائج نئی مردم شماری کے اوپر انتخابات جاتے ہیں تو بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ یہ 4.5-5 ماہ کا مرحلہ ہوگا, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ مرحلہ زیادہ آگے بھی جا سکتا ہے چونکہ یہ معاملات جو ہیں وہ عدالت میں جا سکتے ہیں.
علی, ایک اور چیز, چونکہ ہمارے پاس وقت کم ہے تو کوئکلی میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بھی بتائیے کہ ایک عام رائے کیا ہے انتخابات اگر ہوتے ہیں تو ان کی شفافیت کے بارے میں, کیونکہ عمران خان جیل میں ہیں, انہیں 5 سال کے لیے نااہل بھی کر دیا گیا ہے. چلیں یہ تو ایک لیگل پروسیس ہے, ان کو سزا ہوئی ہے جیل کی اور پھر نااہلی بھی ہوئی ہے, لیکن پی ٹی آئی کی بہت سی لیڈرشپ ابھی بھی بند ہے, جیلوں میں ہے, جن کے خلاف کوئی مقدمہ بھی ابھی تک قائم نہیں ہوا ہے, تو یہ تاثر ملتا ہے کہ شاید لیول پلیئنگ فیلڈ نہیں ملے گی پی ٹی آئی کو. تو ایسی صورت میں لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی شفافیت کیا مان لی جائے گی ملک میں اور ملک سے باہر؟
یہ بات اس کے اگر ہم دو پہلو میں کر لیں, ایک تو پری پول جو ہے وہ ریگنگ انتخابات سے قبل جو طریقے یا ہتھ کنڈے اپنائے جاتے رہے ہیں ہمارے یہاں پاکستان میں ماضی میں, وہ تو یقینی طور پہ ہمیں نظر آتے ہیں فیلڈ میں. ایک کسی ایک جماعت کو جو ہے وہ ہدف بنانا, اس کو جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ نہ دینا, یہ تو ہمیں دکھائی دیتا ہے. اس کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ یقینی طور پہ انتخابی مہم انتخابات کے اندر جب چلے جائیں گے, انتخابات والے دن جو ہے وہ اس دن سامنے آئے گا کہ کیا انتخابات والے دن بھی جو ہے وہ کدانگلی کی صورت نظر آتی ہے یا نہیں آتی.
پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے, ہم اس بارے میں مزید آگے چل کر بھی بات کریں گے کیونکہ اب یہ بات چیت ہوتی رہے گی. بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا, اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
دنن شپه په خبرونو کې د افغانستان بانک پاړه د سیګار د ریټس امریکا وایي چې د افغانستان بانک د طالبانو څخه مستقل نه ده او د پیسو منځلو او ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کافی حفاظتي شرایط نه لري. د نړۍ بې هیواده وګړي په امریکا کې 200,000 هغه کسان اوسیږي چې د هیڅ کوم هیواد تابعیت نه لري. او په امریکا کې د افغانانو سوداګري په کالیفورنیا کې د افغان سوداګرو د ملاتړ لپاره غونډه شوې. یو شمېر هڅه کوي چې نوی راغلي افغانان په امریکا کې له تجارت او نورو کاروبارونو سره آشنا کړي.
السلام علیکم، ماخام مو په خیر. نن چهارشنبه د اگست د میاشتې 9 نیټه ده. تاسو دا اوس موږ نورې خبرونه په ساتلایت او د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم لیدلای شئ. تاسو کوربه ز احمد شکیب یم. په دې خبرونه کې زما همکار وحید فیضی د افغانستان بانک په اړه د سیګار پر اندېښنو معلومات راکوي او د پروګرام لملما د قانونو د چارو له کارپو جاوید نورانی سره د قانونو د تړونونو په اړه بحث لرو. له دوه اړخه په مننه خبرونه په یو مهم خبر پیلوم. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحدو ایالاتو د ځانګړي پلټون کې د دفتر سیګار په تازه راپور کې راغلی چې د افغانستان مرکزی بانک د طالبانو له حکومت خپلواک نه ده او د پیسو منځلو او ترهګرۍ سره د مالی مرستو د مخنیوي لپاره کافي حفاظتي میکانیزم نه لري. د سیګار د راپور پر اساس طالبان بهرنیو مرستو په ځانګړي ډول د ملګرو ملتونو د ادارو مرستو ته د عاید د وی سرچینې په سترګه ګوري او د نادولتي مؤسسو په چارو کې د طالبانو لاسوهنه د بشري مرستو بهیر ټاکنه کړه ده. طالبان دا اعلان مني. د خبر نور جزئیات له وحید فیضی نه اخلم چې د همداوس د کانګرس مړی لمخنه په خبرونه کې را سره مل ده. وحید جان، د افغانستان بانک او د افغانستان د کنګل شوی شتمنو په اړه د سیګار د تازه راپور جزئیات څه دي؟
ډیره زیاته مننه. ایوا ارزونه چې د افغانستان بانک په اړه د یو اس ای ډی په مالی مرسته باندې شو او د مارچ په میاشت کې تکمیل شو او جزئیات اوس سیګار له کانګرس سره شریک کړي دي. په کې راغلي چې د افغانستان بانک د طالبانو تر کنټرول لاندې دی او خپلواک نه دی. که څه هم نن په تازه څرګندونو کې د افغانستان بانک چارواکو ویل دي چې دوی البته د ارزونه کې دا هم ویل شوی و چې د پیسو منځلو او د ترهګرۍ سره د مالی مراتړ د مخنیوي لپاره حفاظتي شرایط دیونه لري. خو تازه بیا نن د افغانستان بانک چارواکو ویل دي چې دوی په دغه برخه کې کوټلي ګامونه پورته کړی دي. له دې ترڅنګ که څه هم طالبانو په وار وار د امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتنې چې د افغانستان کنګل شوی پیسې ورته په واکه ورکړي، خو د متحده ایالاتو په ګډون غنو نور هیوادونو ویل دي تر هغه پورې چې د افغانستان بانک خپل واکې تر لاسه نکړي او شرایط پوره نکړي، دوی دغه پیسو د آزادولو څخه ملاتړ نه کوي. په نورو خبرونو کې هم دا راغلی چې په افغانستان کې د مرستو کمیدو سره د خلکو د ارتیا زیاته شوې ده او په ورته وخت په میلیونونو کسان د آی آر سی د شمیرو لمخې ارتیا لري چې مرستې باید ترلاسه کړي، خو نړیوالې مرستې یا بودجه کم شوې ده او د خلکو ارتیا هم پورته شوې ده.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د متحده ایالاتو د ځانګړي پلټون کې دفتر یا سیګار د امریکا کانګرس په خپل راپورټ کې ویل چې د نړیوال پراختیا لپاره د متحده ایالاتو مرستندوی ادارې یا یو ایس ای ډی لخوا یو تمویل شوی ارزونه موندلې چې د افغانستان مرکزی بانک د طالبان له حکومت خپل واک نه دی. د ارزونه خای او په وینا د افغانستان مرکزی بانک د ناقانونه پیسو د لیکت او د ترهګرۍ د مالی ملاتړ مخنیوي لپاره لارې چارې نه لري. په راپور کې راغلي د افغانستان بانک د طالبان د رژیم څخه استقلالیت نه لري او د پیسو منځلو ضد او ترهګرۍ سره د مالی ملاتړ مخنیوي لپاره اړین لارې چارې نه لري او نیمګړتیاوې پکې شته دي. په راپور کې راغلي چې د افغانستان بانک مشري د دریو طالب چارواکو په لاس کې ده او په دریو واړوي د متحده ایالاتو او ملګرو ملتونو لخوا بندیزونه لګول شوې دي.
نگرانی ایالات متحده امریکا در قسمت سطح رهبری بانک مرکزی که آقای بدریک معروف به گل‌آغاست و ای قبلا به جمع‌آوری پول به خاطر عملات انتحاری در قندهار افغانستان و توزیع پول بین جنگجویان طالبان و خانواده‌های از اونها متهم شده بود، که او در جولای 2010 توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد تحریم شد و نور احمد آقا معاون اول بانک مرکزی شخص است که در لست سیاه آمریکا سازمان ملل و اتحادیه اروپا به خاطر کمک به رهبری بانک مرکزی کشور قرار گرفته است.
خود طالبان تر کنترل لاندې د افغانستان بانک چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د پام وړ لاسته راوړنې درلودې.
د غیر بانکي مالی موسسو د فعالیتونو د میکانیزه کولو او پیسو وینځلو په برخه کې مؤثر ګامونه پورته شوي دي. دا بانک توانېدلی دی چې د جواز ورکړې سیستمونه پیاوړي کړي.
سره له دې چې طالبانو بیا بیا د واشنگټن څخه وغوښتل چې د افغانستان کنګل شوی شتمنی دی ورته وسپارل شي، خو د متحده ایالاتو په ګډون ګڼ شمېر هیوادونه د دې بانک د مشرتابه او د پیسو مینځلو پر ضد لازمو شرایطو د نه موجودیت له کبله اندېښمن دي.
زما دنده دا ده چې د اسعارو د تبادلې د نرخ د ثبات ساتلو په موخه د دغو پیسو او له همدغو پیسو لاسته راغلو عوایدو ساتنه او پلنه وکړم. روسي مخداده چې دغه پیسې یا مرکزی بانک ته اعتبار بیرته ورسون کړو.
په ورته وخت کې د طالبان د حکومت د ریاست الوزرا د اقتصادي چارو د مرستیال ملا عبدالغنی برادر په مشرۍ د طالبان د حکومت یو پلاوی ترکی ته تللی څو د ترکی چارواکو او په دغه هیواد کې له میشتو افغان بانکوالو سره وګوري. وحید فیضی د امریکا غږ.
سن پاړه خبرونو ته دوام ورکوو. د طالبانو حکومت په هرات او غور ولایتونو کې د وسپنې او تلق د قانونو د سپړلو تړونونه لاسلیک کړي دي. قرارداد هغو شرکتونو سره شوی چې له افغان شرکتونو سره شراکت لري او ګډ کار کوي. په دې اړه د قانونو د چارو له کارپو جاوید نورانی سره خبرې کوم چې په سکایپ پروګرام سره ملګری شوی دی. نورانی صاحب سلام، ډیر ښه راغلاست. په حقیقي لحاظ طالبان څومره د دې واک لري چې له بهرنیو شرکتونو سره تړونونه لاسلیک کړي؟ دې ته په کتو چې حکومت یې تروس صحیح کوم هیات پر اسنادت نه پیژندله.
سلامونه تاسو. نه دا حکومت دا توانای لري نه تیر حکومت چې لروبده چې په یو ستراتیژیک ډاکومنت په اساس باندې مدان قراردادونه وکړي. وړه قراردادونه یو موضوع، دا غټ قراردادونه چې ستراتیژیک دي او دغه موقعیتونه خاص دغه پنځه قرارداد چې وسته کې ورکول سوی دي یا پرنده اعلان کړی دي، دا ډیر یما خپل مطالعه په اساس باندې دي. دې کمپنیو مطالعه په څو سي دي چا دي، لکه یو ته ما اوس وکتل کنه هغه هیڅ ماده نه کې تجربه نه لري. لوجستیکی کمپنی ده، نو لوجستیکی کمپنی یو تخنیکی قرارداد ورته ورکول ډیر خطرناک ده ما نظر باندې. او فلنه حکومت باید باوجود چې پیسو ته ضرورت لري، مګر هم د دې ترڅنګ باید دا په یاد وساتي چې چکله فکتلی کې په یو باندې یو غټ تاریخي ذمہواری هم په ځان اخلي. نو دونه غیر قراردادونه په دې مرحله کې ورکول فکر کوم چې صحیح کار نه ده.
د طالبانو په حکومت کې د لوی تړونونو د طرح کول او منزور بهیر څنګه ده او دا چاره څومره شفافه ده تاسو په نظر؟
نه، اول خو شفافه نه ده. په دې کې په مدني کول شفافه کې نو کوم فورم ده چې او بل خبر دا زده بیا دا وایما تیر ورته چې د اجګک مدن قرارداد کاوه مونږه یو کمپنۍ دولت ته په نخر کړم ویل چې دې پس منظر خو ګوري چې دا دي چا ده. هغه چې یو څه مطالعات وکړل او معلومه شو چې دې یو نظامی د یو مملکت د اردو په لاس کې ولا.
د کوم مملکت؟
نو دا سه کارونه ډیر کې
په د کوم مملکت نورانی صاحب اردو سره تړاو درلودو؟
اردو سره تړاو
درلودو. د کوم مملکت په یوه چې کوم مملکتو؟
ایران و اسلام د سپا کمپنۍ ولا. هغه په دوډری کلو کې د 2 میلیارډ ډالر پیدا کړی ولا او دا راغلی ول چې دلته قرارداد وکړي. وسانی قراردادونه هم زده دي مخالف نه هم چې سرمایه‌گذاری راشي. زده دي نویر لرم چې استخباراتي کمپنۍ راشي او دلته د سپیسیفیک نقطو کې سرمایه‌گذاری وکړي. اخو بیا آینده طلاو کلو پورې هم خپل تاثیرات لري. هلته خپل کسان جای په جای کوي سي، خپل خواکي کسان استخدام کوي سي، ډېر استخباراتي کارونه کوي سي، ډېر مالی ضربې کوي سي چې مملکت وکړي. مثال په توګه درته وایم، فکر وکړه چې یو مادن موږ سل میلیونه ډالر عواید فکر وکړو چې راتلونکي کال کې، او دا سل میلیونه رانه شي، نو بیا خو دا یو غټ مشکل جوړ کړی موږ بودیجې ته. او دا کارونه ډېر کوي، لکه چینایي کمپنۍ هم داسې څنګه د عینک قرارداد ورکړ، دغه د تقریبا سولس نه هغوی قرارداد تطبیقوي او قرار په مسو باندې ناست دي، نه موږ ته عواید راځي.
پوښتنه پیدا کیږي چې څه مجبوریت دی، ولې دونه بیړه ده، ولې دقت پرته د قراردادونو د کمپنیو ته، خصوصا بهرنیو کمپنیو ته ورکول کیږي؟
یعنی دا یو سوال مونږ سره هم ده. افغانستان په دې کوي چې په څنګه زغال خرج کې، ټال خرج کې، مرمر خرج کې، دا غا اسانه منرالونه دي چې ویسي چې غټو منرالو لپاره په دې ستراتیژیک دي، په دې لپاره باید یو اوږدمهاله تګلارې جوړ شي، په دې باندې پاس وسی، بار له دینه کمپنیو هغه اصلي د مادنو کمپنۍ راشي، داسې نه چې د کمپنۍ تر شا غټ قدرتونه یا هغه مخکې سي او قرارداد واخلي، بیا خو د مملکت ته اصلي امنیتي موضوع دی جوړي.
بل خبره لکه تاسو چې ښکاری په افغانستان کې ناشته، تاسو په سیر لزګونه او سلګونه کډرونه له افغانستان څخه بهر وتل دي، څونه مون کډر لرو هم دا اوس په افغانستان کې چې دغه مسائل وڅېړي، د قانونو په برخه کې د قراردادونو د طرحه کولو، جوړولو، منزورولو، آیا طالبانو کې دونه لوی ظرفیت شته چې دغه لوی لوی قراردادونه وکړي او په دې برخه کې چنې وهي له کمپنیو سره؟
فکر کوم اوس مال کې لږ معلومات لرم چې ملا برادر دفتر یا اقتصادي کمیسون ډیټا ګوري، هلته کسان شته چې په دې موضوعګانو باندې پوهیږي. زه خپله باوجود لرم له وطنه وخت نا وخته په تماس کې یم، وایم ګوره دغه یو غټه ذمواري ده، یو ښه فرصت هم ده، یو غټه ذمواري ده، دوی باندې باید ډېر ساتنه مخکې لاړ شي. نو ظرفیت خو نشته په سیاسیونو کې، د مملکت فلاني سیاسیونو کې خو دا ظرفیت نشته چې د فکر وکړي چې راتلونکي سل کاله د څه تاثیر به وي. تاسو نیجر ولیدل چې د فرانسې د هغه نه ځان راوښکه بار له ډېره وخته، افغانستان هم دغه تجربه کوي چې راتلونکي کې په محتاطانه د قراردادونه امضا نه کړي.
د قانونو د چارو کارپو جاوید نورانی صاحب، ډیر ډیر زیاته مننه چې په دې خبرونه کې مور سره برخه واخسته، خوشاله اوسئ. دلته د امریکا په کالیفورنیا کې افغان سوداګرو خوځو ته د سوداګریزو کارونو د انسجام لپاره افغان امریکایي سوداګریز مرکز یو غونډه را بللې و. د غونډې ته زموږ همکار برېښنا تحریک هم ورغلې و او دا ریپورت یې برابر کړل دی.
د افغان امریکایي سوداګریزي ټولنې د جنوبی کالیفورنیا د انهایم په خار کې د افغان سوداګرو خزو او د سوداګرۍ د نوي مینوالو د پیژنګلوي، د سوداګرۍ د کارونو د تنظیم، دوړ خزم راستي پرختیا او پرمختیا لپاره یو غونډه را بللې و. په یاد غونډه کې سلیمان بصیر د افغان امریکایي سوداګریزي ټولنې مشر د دې غونډې درا بللو مخې د غونډې ګډونوالو ته بیان کړل.
زمونږ اصلي هدف دا ده چې مونږه هغه افغانان چې دلته په امریکا کې سوداګریز کوي یا کاروبار لري هغوی حمایت وکړو، هغوی تعقیب وکړو.
د دې غونډې د ګډونوالو په استازوالۍ څو تنو خپلې نظریې، وړاندیزونه او تجربې له یو بل سره شریک کړل.
امروز د پانل کې ما اګاب نیسزم راجې به بزنس کریډیټ او پرسونل کریډیټ بود چې چقدر کریډیټ سکور بزنس مهم است وخت کې بزنس خود را فینانشلی پیش ببری.
سوداګر زحالت مرشد جمهوریت له سقوط څخه وروسته امریکا ته راغله ده، د خپل تجارتی کار د تجربه پرانا کې په دې عقیده ده چې په سوداګرۍ کې د خزو برخه اخیستنه ډیره مهمه ده.
امی انګیزي تجارت بر زنان یک رشد فرهنګي و رشد شخصیت و رشد بسیار ابعاد زندگی شسته، چرا که بر یک زن از بنیاد یک بزنس برش یک ساختار خوب میته، یک اگزمپل یا یک مثال خوب در کمیونیتی یا در سایه زندگیش برش میشه.
د زینو ګډونوالو په نظر دغه سی پروګرامونه د نوی راغلي سوداګر او افغانانو لپاره ډیر ګټور دي.
ای پروګراما بر افغانای کی تازه آمدن، فجای افغان کی تازه آمدن بسیار زیات مهم است، بسیار خوب است، برزی کینا د ما بین افغانستان هر کدام شان از خود بزنس داشتن و از خود یک زندگی خوب داشتن اینجا کامدن یکم که برشان سخت است. اگر در این برنامه ها اینا اشتراک کنن بیاین میتونن که در آینده موفق باشن.
ده دی غنده پروسته برخه که یوی سوداگر خزه ناز امیری تا ده انهایم ده خاروال فراحان لخوا ستاین لیک ورکرل شو او پا پای که افغانی جامعه هم ننداری تا اولانده شوی. برخنا ده ریک د امریکا غږ آشنا تلویزیون کالیفورنیا آنهایم.
یو موضوع څو زاویې د امریکا غږ نوې ځانګړې خبرونه د ونی دی یو تودي موضوع شننه او ارزونه لبیلا بیلو زاویو څخه د دې خبرونه کتل هر شنبه د ماخام په شپږمې بجې د یاسر د سپوک مکۍ پا چلور سواو نهش پیتا چینل او د امریکا غاگ ده طولنیز و شبکو ده پانو للاری ماهی روی.
بیام خراغلاست. پا متحده ایالاتو که سبان ده 200,000 خلق مشخص هواد نلری او یا پا بلا عباره سرگنده نده چه ده کم هواد وگری دی. ده جگلو یا ده یو حکومت ده نسکوری دو پتی رلوی پیخی لکه ده شوروی اتحاد لنگیردل خای خلق به هواد اکدی.
کارینا امبرتوس من کلو یا و بیوطن خزه ده چه پا امریکا که جوان کبی.
زه په داسې یو هیواد کې زیږیدلی یم چې اوس نور وجود نه لري.
هغه په امریکا کې د شاوخوا 200,000 خلکو څخه یوه ده چې د هیڅ ځای تابعیت نه لري. اوس د امریکا د داخلي امنیت وزارت وایي چې د یو داسې کړنلارې د رامنځته کولو په لټه کې ده څو روښانه کړي چې بې وطني د کډوالۍ د موخو لپاره څه معنا لري.
دوی په دې هیواد کې زمونږ په څیر خلکو د تشخیص په برخه کې یو لوی ګام پورته کړی دی.
کارینا په کال 1988 کې د اوکراین په اودیسا کې زیږیدلې ده.
زه د دوو مختلفو نژادونو څخه یم. زه نیمه ارمنۍ او نیمه اوکراینۍ یم او دا یوه ستونزه وه. زما پلار د اوکراین په اودیسا کې د هغه د نژاد له امله په نښه کېدو. زما مور زما د پلار په ښار کې په نس کې ماشوم ځای کړ ځکه چې د سړک په سر وهل شوې وه.
د هغې کورنۍ کاناډا ته کډه شوه. بیا په کال 1996 کې امریکا ته ولاړه چیرې چې د پناه غوښتنه رد شوه. خو هغه مهال په 1991 کال کې شوروي اتحاد ړنګ شو او اوکراین یو خپلواک هیواد شو.
موږ د اوکراین سفارت ته ولاړو چې خپل پاسپورتونه او د سفر اسناد بیرته ترلاسه کړو. هغوی راته وویل چې موږ د اوکراینیانو په توګه نه پیژني.
په امریکا کې بې هیواده خلک قانوني اسناد یا پیژندپاڼه نه لري چې وښایي چې دوی څوک دي یا د کوم ځای څخه راغلي دي. که څه هم ځینې ښایي د کرینا په څیر بې اعتباره تذکره ولري.
په هغه وخت کې چې زما د هویت ثابتولو لپاره یوازنی شی چې ما درلوده یوه زړه تذکره وه چې نور اعتبار یې نه درلود. ما یوازې زما د شوروي اتحاد د وخت تذکره او د هغې وخت منل شوې ترجمه درلوده.
نور خلک هیڅ نه لري او د دې لامل د دندې او د اوسېدو ځای په موندلو کې ستونزې لري.
ځکه نو دوی په نامعلوم انتظار کې پاتې دي خو په فزیکي توګه په امریکا کې دننه دي او دا زموږ لپاره هیڅ معنا نه لري که د دې لپاره د حل لاره ونه لرو.
د کورنی امنیت وزارت اعلان دا ژمنه کوي چې د بې وطنه خلکو سره د امریکا د گرین کارت اخیستلو دپاره د اسنادو نمونې د تابعیت او مهاجرت افسرانو لخوا کارول کیدی شي. بې وطنه خلک بیرته خپلو هیوادونو ته لیږدول کیدی هم نشي ځکه هغوی مشخصه هیواد نه لري او هیڅ نړیوال قانون نشته چې خلک دې ته اړتیا ولري چې په کوم ځانګړي هیواد کې تابعیت ولري. ځینې هیوادونه د تابعیت لرلو اجازه ورکوي که چیرې څوک هغه هیواد کې زیږیدلی وي خو ځینې هیوادونه په اسانه تابعیت نه ورکوي.
مهمه خبره دا ده چې ډیر خلک ډیر په اسانۍ بې هیواده کیدای شي.
دا سرګندنه ده چې د امریکا نوې پالیسی به ځینې بی وطن خلکو ته اجازه ورکړي چې د حکومت لخوا صادر شوی د هویت کارتونه ترلاسه کړي یا په دې هیواد کې په قانوني توګه د کار کولو اجازه ولري او کنه. کرینا هیلمنه ده چې د کورنی امنیت وزارت سپارښتنې به بلاخره د هغې په څیر محدودو خلکو سره مرسته وکړي. برښنا عمرخیله د امریکا غږ واشنگتن.
په نورو لندو خبرونو کې د انسا خبری آژانس خبر ورکړی چې 13 اونۍ په مرکزی مدیترانه کې په یو کښته کې یو څلوېخ کډوال وژل شوی دی. خبر کې د پیښې څخه د ژوندۍ پاتې شویو خلکو په حواله لیکل شوی چې په کښته کې 15 څلوېخ کسان سپارو او دوی د ایتالیا د لامپاسا ټاپو ته روانو. د بیپولو ډاکټرانو ادارې سیمې ته د خپلو کښتیو د رسیدلو ویډیو خپره کړې چې د ژغورنې په هڅو کې برخه واخلي. د پیښې عیني شاهدان وایي چې کښتۍ د پنجشنبې په ورځ د تونس نه حرکت پیل کړ د څو ساعتونو په تیریدو ډوبه شو. په خبر کې نه دی راغلی چې د پیښې قربانیان د کوم هیواد اتباع دي. سږ کال څه باندې 3000 کډوال د سمندر له لارې ایټالیا ته رسیدلي دي. د جاپان په ناګاساکی کې پر دغه هیواد د امریکا د اټومي برید اتاویې مکلیزه ولمنځل شو. د ناګاساکی خاروال د اټومي وسلو د لمنځوړلو غوښتنه کړې ده. شیو سوزوکی د اټومي برید د قربانیانو یو یادونه ده د چهارشنبه په ورځ د وینا پر مهال ټینګار کړی ترغه چې هیوادونه پر اټومي وسلو متکی وینو د دغه ډول وسلو د ختمېدو تمن نشي کېدای. د جاپان لومړي وزیر هم په یو ویډیوي پیغام کې ویلي چې د هڅه کوي د نړیوال ټولنې سره په مشوره د اټومي وسلو نه پاک نړۍ رامنځته کړي. خو د روسي لخوا د اټومي برید ګواښونه ته پکتو خای دغه ډول هڅې کومه پایله ونه لري. امریکا کې د لاتري ادارې ویلي چې په فلوریدا ایالت کې یو کاس د سیشن به پورات د 1.5 میلیارډ ډالر په ارزښت لاتري ګټلې ده. کګټونکي وغوړي چې همدا اوس خپل نقد پیسې ترلاسه کړي نو 1.3 میلیون ډالر ورته رسیدي. د جایزې د ګټونکو هویت افشا شوې نه ده. د اپریل په میاشت کې په نیویارک کې یو کاس د 10 میلیون ډالر په ارزښت یو غټه لاتري ګټلې و. کینیایی چارواکو له قبرونو څخه څه باندې 400 مړي موندلي دي. دا مړي په داسې مذهبي فرقې پورې اړه لري چې رهبری په دې تورنده چې لخپلو لارویانو غوښتي ځانونه للوګي ووژني. نور جزئیات په ریپورت کې.
دا په یو محکمه کې د هغه مذهبي فرقې مشر دی چې د کینیا په ختیځ کې د سلګونو کسانو لمړي سره تړاو لري. په وی کلیسا پوری اړوند پاول مکنزی په دې تورند چې خپل لارویان هڅولي څول لوی ځانونه ووجني او بیا د هغوی مړي د کینیا د منباسا په شمال د کلیفي په خار کې په داسې قبرونو کې خخ کړی چې ډیر جوړ هم نه دی. تر اوسه 400 جسدونه موندل شوی دی. دغه ربوګناونکو صحنو د کینیا حکومت مجبور کړ چې د مذهب د تنظیم له حساسې موضوع سره مقابله وکړي. حکومت په جون میاشت کې یو ډول وټاکل څو د مقرراتو د وضع کېدو د احتمال په اړه د خلکو نظریات را ټول کړي. د ډلې ته شپږ میاشتې وخت ورکړل شوی چې د خپلو څېړنو جزئیات شریک کړي. یو شمیر مذهبي مشران په دې اړه د احتیاط خبره کوي.
حکومت مسؤلیت لري چې نظم رامنځته کړي او د خپلو اتباعو امنیت خوندي کړي. خو زما په فکر دا چې وغواړو د عبادت تنظیم وکړو له حدودو هر خوا ګام ایښودل دي.
دا پیخه د دې لامل شوی چې یو ډیر شمیر کسان حیران شي چې څنګه عبادت کوونکی کولای شي د داسې افراطی مذهبي ډلو پیروي وکړي. دا کس چې غواړي هویت یې افشان نشي امریکا غږ ته وویل یو وخت په یوې فرقې پورې تړلی و خو کله چې پوه شو دا یو خطرناک مسیر دی خپل لارې بیله
کړه. عجیب کار دا دی چې هغوی دې له خپل کورنۍ ورونو خویندو پلار او مور څخه جلا کوي. مور دې ممکن مداخله وکړي خو هغوی وایي نه، جنت مفرد، جنت یوازې تاسې یاست.
نو مورې زیاتوي هلته داسې نورې نښې هم موجودې وي.
The lead of the church
د کلیسا مشر وايي هغه په طبيعي مرګ نشي مړ کېدای. بنان که اوس هم د سیمر شي ډېر خلک به ځانونه ووژني ځکه هغوی پرې باور لري. هغوی په دې باور دي چې یوازې دغه کلیسا جنت ځي او نورې کلیساګانې دوزخ ته ځي.
کارپوهان وايي په داسې حال کې چې په کینیا کې د فرقو شمیر زیاتېږي حکومت باید د دین د تنظیم په برخه کې احتیاط وکړي.
تمرکز باید د داسې مواردو په تنظیم او کنټرول او حتی سزا باندې وشي چې د اساسي بشري حقوقو او اساسي بشري ازادیو سره په ټکر کې دي، ځکه په مسبي ډلې پورې تړاو داسې دی لکه د بیان ازادي.
د کلیفې سیمې ته نږدې او سم پلټنې روانې دي او چارواکي وایي د مکنزي د لارویانو مړي مخ په زیاتی دودي. کینیایان چې په دې مسله حیران شوي د داسې پښتنو د ځوابونو په لټه کې دي چې څنګه د دا ډول تراژیدیو د تکرار مخه نیولی شي. سمیع الله جلالزی، د امریکا غږ.
د بدلون پر مهال کله چې د نړۍ وضعیت څرګند نه وي او کله چې اوریدل له عیني واقعیتونو سره سمون نه خوري، موږ په حقیقت پسې ګرځو. کله چې موږ ته د یو موضوع ایوازې یو اړخ بیانېږي نو باور بایلو. د ناورین پر مهال د یوې ښې راتلونکې لپاره زموږ خوبونه تم یو هیلې پر آزادو مطبوعاتو تکیه وي. د امریکا غږ پر څپو موږ هغه خبرونه خبرو چې خلک یې د لیدلو لپاره ګواښونه مني. موږ نړۍ سره وصلو او د حقیقت په ویلو یو موټی کوو. د امریکا غږ له لارې موږ بشپړ انځور درکوو. پر اوکراین د روسیې د برید د خبر پاوریدو امریکایي لیکوال سکاټ دنبر له دغه واد سره د مرستې احساس وکړ. هغه د انځوریزو کیسو د لزګونو لیکوالانو سره اړیکه ونیول چې د اوکراین لپاره یو کتاب ولیکي او په دې توګه وکولای شي په جګړه کې لاغیندمنو شویو اوکراینیانو سره د بیړنیو توکو او خدماتو د چمتو کولو لپاره پیسې راټول کړي. پام وکړئ، په دې اړه د جینیا دولوت د ریپورت پښتو ژباړه ده.
د انځوریزو کتابونو یا کامیک امریکایی لیکوال جان لیمن د اوکراین لپاره د کارټون دلمرمخی گل تخم په نوم په دې وروستیو کې خپره شوی ګټورې ټولګي کې مرسته کړي. لیمن وایي چې هغه په اوکراین کې د اوسنی وضعیت نه په الهام د خپلې ونډې سره سم موضوعات راټول کړي دي.
فصل کې پدې کې یو درس پروت دی، یعنی له کسانو سره مرسته وکړي چې ورته اړتیا لري. مانو وختل چې ډېر سیاسي شم او مانو وختل چې یو بد کریکټر واخلم. ما یوازې د یو ښه کریکټر یوه برخه اخیستې. دا د یو داس کتاب لپاره یوه ډېره خوږه کیسه ده. دا هغه څه دي چې ما وختل وې کړم.
د یو سلو شلو مخونو دا ټولګه د 15 کیسو څخه جوړه شوې ده چې لشپک د شو څخه زیاتو لیکوالانو، انځورګرانو، هنرمندانو، ډیزاینرانو، ایډیټرانو او دغه هنر ځینی لوی نمونه په دو طالبانو توګه پکې برخه اخیسته. دا کتاب د 13 میاشتو راهیسه د انځوریزو کتابونو د جایزې ګټونکو لیکوال سکاټ دنبر په ذهن کې وو. د دنبر سره د یو څه کولو فکر هغه وخت پیدا شو چې له اوکرين څخه د کډوالو خبر ملیدل.
انځوریزی کیسه لیکنه د بیوسې د ملاتړ په برخه کې اوږد تاریخ لري. زما مطلب دا دی چې انځوریزی کیسه په اصل کې دی د همدې لپاره، او زه هیله من یم چې زموږ دا کار یو لوی بدلون رامنځته کړي.
د اوکراین لپاره د انځوریزو کیسو ټولګه چې د لمرمخي ګل تخم په نوم نومول شوی په جولای کې خبره شوه. دنبر وایي چې د یو کال راهیسې د دې پروژې لپاره $100,000 راټول شوی. نوموړی هیله لري چې 2023 کال تر پایه د اوکراین لپاره $100,000 نور هم راټول کړي. احسان الله ربزی، امریکا غږ، واشنگتن.
دا خبری خبرونه هم دلته پایترسیږي. سوشبی ورسته دری خبری خبرونه پیلېږي چې په دې خبرونه کې هم تاسو ملتیا وړم. که تاسو وړئ چې د پښتو خبرونه ویډیوګانې وګورئ په سوشبو کې، ویډیوګانې د امریکا غاک په ټولنیزو رسنیو کې هم خبريږي، او که وړئ چې د خبرونو متن ولولئ تاسو کولی شئ د امریکا غاک پښتو ویب پاڼې ته مراجعه وکړئ. پته یې ده pashto.vo.com. همدارنګه یادونه کوم چې لدې خبرونه نن نیم ساعت وروسته از مونږ د رادیو په خبرونه کې په یو مهم مسلې باندې چې د بانکونو په اړه د سیګار اندېخنې دی بحث کوو. تاسو هم کولای شئ چې په دې خبرونه کې را سره برخه واخلئ. اوس هم زه خبرونه سپارو د دری برخه ویاند لینا روزبته. لینا جانې سلامونه، جوړ په خیر، مهرباني. تاسو په دری خبرونه کې څه مطلب لرئ؟
بله، با سلام به شما و بیننده محترم. تا لحظه دیگه بخش دری برنامه ساعت آغاز میشه.
گزارش ها و گزارش تازه سیگار را داریم و موضوعات دیگر را با ما باشید و نیم ساعت بعدی برنامه را هم مشاهده